امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
پرون په کابل کې د وزیر اکبر خان مینه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د عراق حکومتي قواوې هلې ځلې کوي چې رمادي د داعش څخه بیرته ونیسي او روسیې د هوایي قواوو ستر تمرینات شروع کړي دي. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نوی کال د جوزا د میاشتې شپږمه ده چې د 2015 کال د می د میاشتې 28مه کیږي. دا د امریکا غږ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ په ننګرهار کې د طالبانو او داعش ته د طرفدارې ډلې ترمنځ د وقفه یي جګړې په هکله رپورټ لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس په مکړې د دې سات خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اوروو. پرون د سېشنبې په ورځ د کابل یوه معتبره سیمه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د دې حملې هدف سمدستي نه دی معلوم سوی، مګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري چې د هغې هدف د وزیر اکبر خان په مینه کې چې څو سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې واقع دي یو میلمستون و. ډزې پرون د سېشنبې په ورځ په محلي وخت ناوخته شروع سوې او ورپسې د بمونو څو چاودنې وسوې. د توپکو جګړه یو ساعت ډېره سخته روانه وه. د دغه حملې په اړه کومې ډلې سمدستي څه نه دي ویلي چې چا کړې ده، خو یاغي طالبانو د دې میاشتې په سر کې هم په کابل کې په یو میلمستون باندې حمله کړې وه او یو امریکایي، یو برطانوي، یو ایټالوي، څلور تنه هندیان، پنځه تنه افغانان او دوه پاکستانیان یې وژلي وه.
د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو او یوې بلې وسلوالې ډلې ترمنځ چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډله یا داعش به وي جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي دا جګړه د ښه زیات وخت را په دې خوا روانه ده. د ملي اردو د 201 سیلاب کول اردو ویاند ډګروال محمد نعمان حاتفي امریکا غږ ته وویل چې جګړه د نازیانو، اچین، دور بابا، بټیکوټ او خوګیانیو په ولسوالیو کې پیل سوې چې تر اوسه پکې د دواړو خواوو څخه ګڼ شمېر وسلوال کسان وژل سوي دي. هغه وویل چې تازه جګړه پرون د سې شنبې د ورځې په سهار وسوه چې د بټیکوټ په ولسوالۍ کې دواړې خواوې سره ونښتلې او یو شمېر کسان یې وژل سوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبانو ته د پاکستان د خبرداری چې د جګړې څخه د لاس واخلي د افغانستان سره د اسلام آباد د ژمنو ادامه ده. دا څرګندونې دي د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وکړې.
د عراق حکومت ویلي دي چې په یو لړ نظامي عملیاتو یې پیل کړی دي چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه د رمادي ښار او د انبار لویدیز ولایت بیرته ونیسي. دا اعلان پرون د سې شنبې په ورځ دوې اونۍ وروسته له هغه وسو چې داعش د رمادي ښار ونیو. د عراق حکومتي عسکر او د حکومت طرفداري ملیشي د دغه ښار ختیځې سیمې ته استول سوي دي چې په دغه ایالت باندې چې اکثریت اوسیدونکي یې سنیان دي تاروزي عملیات وکړي او هغه بیرته ونیسي. د بغداد لخوا د دې اعلان څخه وروسته د امریکا جمهور رئیس براک اوباما په سپینه ماڼۍ کې وویل چې امریکا باید په دې اړه فکر وکړي چې موږ د رمادي په بیرته نیولو کې په مؤثره توګه ترتیبات نیولی سو کنه. د شیعه ملیشو یو نتاق وویل چې عراق قواوو د رمادي په درو اړخونو کې ځایونه نیولي دي. د ای پی خبري آژانس د انبار د ولایتي چارواکو له قول ویلي دي چې جګړه او هوایي حملې د رمادي په لویدیز او جنوب کې روانې دي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادي دوشنبه په ورځ د بی بی سی سره په امریکا کې وویل چې رمادي به په څو ورځو کې بیرته ونیسي او دی د عراقي قواوو په قابلیت باندې باور لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. په سلګونو روسي جنگیالو ټکو او په زورګونو عسکرو پروند سه شنبه په ورځ ستر نظامی تمرینات په داسې حال کې شروع کړی دی چې د ناتو قواو په شمالي قطب کې په خپلو نظامی تمریناتو پیل کړی دی. دغه بیلبیل نظامی تمرینات په داسې وخت کې پیل شوی دی چې د روسیې او لویدیځ ترمنځ تشنج او تاوتریخوالی مخ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلی دی چې روسیې دغو تاکتیکي تمریناتو ته 12,000 عسکر، 250 نظامی الوتکې او فسلګونو نوري وسلې برابرې کړې دي. د روسیې په ټولنیزو رسنیو کې ویل شوي دي چې د دغو تمریناتو هدف دا دی چې د خارج څخه د حملې جواب وویل سي او د داسې حملې د دفع کولو لپاره سمدستي عسکر ځای په ځای کړی سي. د روسیې دغه نظامي تمرینات د وارګا د سیند څخه تر سایبیریا پورې غځېدلي دي او درې ورځې به دوام وکړي. هغه د نورو سترو جنګي تمریناتو دپاره چې ټاکل شوی د دې کال په آخر کې وسي یوه مقدمه بلل شوې ده.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما وروسته له هغه چې پرون د سې شنبې په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ینس سټولټنبرګ سره وکتل، وی ویل چې روسیې د یوکران په مقابل کې ډېر تیری کوونکی دریز غوره کړی دی. ښاغلی اوباما وویل چې ده او د ناټو مشر د هغه اوربند د موافقې د تطبیقولو اهمیت بیا تایید کړ چې د فبروري په میاشت کې د یوکراین د حکومت او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ لاسلیک شوی و او دا چې د دې تضمین باید وسي چې یوکراین د هر بل هیواد په شان د خپلې خاورې د تمامیت سات توان او قابلیت لري. سټولټنبرګ د روسیې څخه وغوښتل چې د بیلتون غوښتونکو د ملاتړ څخه دي لاس واخلي او خپلې ټولې قواوې دي د ختیځ یوکراین څخه وباسي. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په څه د پاسه یو کال کې چې په یوکراین کې جګړې پیل شوي دي تقریبا 6,000 کسه وژل شوي دي.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یو ښار ګوټي باندې د اسلامي توندلارې ډلې باکو حرام په حمله کې لږ تر لږ 10 کسه وژل شوي دي. وسلوالو کسانو په محلي وخت د یکشنبې په ورځ ناوخته د بورنو د ایالت د ګوبیو په شارګوټي باندې حمله وکړه او د امنیتي قواو سره جګړه پیل شوه چې ټوله شپه یې دوام وکړ. د امریکا ژغ یو خبریال عبدالکریم هارونا وویل چې په دې حمله کې څه د پاسه 400 کورونه، حکومتي ودانۍ او ښوونځي سوځېدلي او په لسګونو موټرو او موټرسایکلونو ته اورونه اچول شوي دي. د بورنو د ایالت ګورنر پرون د سې شنبې په ورځ دغه شارګوټي وکوت او د خلکو څخه وغوښتل چې د سیمې څخه دې ووزي.
په کینیا کې پولیسو ویلي دي چې د الشباب د ډلې د ملیشو په حمله کې چې د سومالیا سره سرحد ته نږدې د پولیسو په یوې ګزمې باندې وکړه، د پولیسو یو صاحب منصب وژل شوی او څو نور کسان زخمي شوي دي. چارواکو ویل چې حملې په محلي وخت د دوشنبې په ورځ ناوخته هغه وخت شروع شوې چې د پولیسو یو موټر د یمبس کلي ته نږدې په یوه شخصي بم برابر شو او لږ تر لږه درې صاحب مسبانی زخمی کړل. چارواکو وویل کله چې د دغو صاحب مسبانو سره د مرستې دپاره د هغوی ملګري راورسېدل نو پر هغوی باندې یاغیانو پټه حمله وکړه او د توپکو زوروره جګړه ونښته. د کینیا د ګاریسا د سیمې د پولیسو قومندان عبدالرشید عبداللهی امریکا ژغ ته وویل چې د توپکو په دې جګړه کې د پولیسو یو صاحب مسب وژل شوی او دوه نور زخمي شوي دي. ګاریسا هغه سیمه ده چې د الشباب د ډلې په حمله کې چې تیره میاشت یې په یوه پوهنځۍ باندې وکړه 138 محصلان ووژل شول. د الشباب ډلې ویلي دي چې د دوشنبې د ورځې په حمله کې 40 تنه پولیسان وژل شوي دي، مګر پولیسو او محلي چارواکو دا خبر رد کړی دی.
ملګرو ملتونو د اروپایي اتحاد څخه غوښتي دي چې ډیرو هغو مهاجرینو ته دي په خپل ملکونو کې پناه ورکړي چې د ښه ژوند لپاره د مدیترانې د سمندرګي څخه ور اوړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون د سې شنبې په ورځ په دبلن کې د آیرلند د صدر اعظم سره په یو غټ خبري کانفرنس کې د اروپایي مشرانو څخه وغوښتل چې دا مسأله په جامع او هر اړخیزه توګه او په ګډه حل کړي. هغه وویل چې په دې لړ کې باید د هغو هیوادونو اصلي ستونزې او مشکلات په پام کې ونیول سي چې دغه خلک د هغوی څخه راوځي.
او په هند کې ډیره سخت ګرمي راغلې او یو زر تنه یې وژلې دي او د هوا د حالاتو اټکل کوونکو ویلي دي چې دغه ډیره سخته تودوخه به نورې څو ورځې هم دوام ولري. په دې توده هوا کې زیاتره خلک د هند د اندر پردیش او تلنګانا په جنوبی ایالتونو کې مرسیوي دي او د هند د میټرولوژي د وزارت د اټکل له مخې به د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب تر 30 درجو هم واوړي او لږ تر لږه به د دې میاشتې تر اخره دوام وکړي. د تودې هوا دغه څپو تر اونۍ په هند کې د تودوخې درجه د سانتیګراد تر 30 درجو پورې رسولې وه. په همدې وخت کې زیات خلک د ګرمۍ له لاسه مړه شول. په هند کې د می او جون میاشتې مخکې له دې چې برساتي په بارانونه شروع تروسه د کال تر ټولو ډیر تودې میشتې دي چې د تودوخه درجه ان د سانتیګراد تر 240 او 240 درجه پورې رسیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سوابریدل. اوس په مکنیز موږ د خبرونې لومړی رپورت ته په ننګرهار کې د طالبانو او داعش ته د طرفداري ډلې ترمنځ وقفه یي جګړه دوام لري. نور تفصیل موږ د خبریال ذبیح الله غازی پر پټ کې واوري.
چارواکی وای درې مونۍ پورا کېدو د چې دغه دواړه وسلوالې ډلې د ننګرهار په شینوارو خوګیانو ځون کې سره په جګړه شوي او تر اوسه له یو بل ګڼ کسان وژلي دي. د ملي اردو د 201 سیلاب قول اردو ویان ډګروال محمد نومان عاطفي امریکا غږ ته وویل جګړه د نازیانو اچین دوربابا بټیکوټ او خوګیانو ولسوالیو کې پیل شوې چې تر اوسه پکې د دواړو غاړو نه ګڼ وسلوال وژل شوې دي. نوموړی وایي تازه جګړه د سه شنبې د سهار د چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې دواړه غاړې سره نښتلي او یو شمیر کسان پکې وژل شوې دي.
نن د سیو لټلری یو گزارش راغلی و چې د بټیکوټ په کوم سیمه بیا هم د داعش
که هم په لومړي سر کې د شینوارو د زون په څلورو ولسوالیو کې جګړه روانه وه خو د چارواکو په باور چې اوس د خوګیانو زون ته هم غځېدلې ده. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا روانه جګړه د دوو وسلوالو ډلو ترمنځ ګڼي. د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وایي که څه هم په تیرو دوه ورځو کې د دولت د دغه مخالفو ډلو ترمنځ د جګړې راپور نه دی ترلاسه کړی خو د هغه په باور چې په تیرو نږدې دوه اونیو کې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. نو موړی وایي یوه ډله په بلې برلاسي شوې ده.
په اول وخت کې یوه ډله حاکمه وه او اوس بله ډله حاکمه شوې ده. د چین په ځینو ساحو کې دوی توانېدلې دي چې اوله یا پخوانۍ ډله له ساحې وباسي او دوی په ساحه کې خپل قدرت حاکم کړي. داسې هم امنیتي ځواکونو په ګزارشاتو کې ذکر کړي دي چې دوی یو بل ته په ډېر تعداد سره مرژوبله هم اړولې ده.
د سیمې اوسیدونکي وایي په اکثره کلو او بانډو کې د امارات پر ځای د داعش بیرغونه پورته شوي دي. دوی وایي ګڼې سیمې د داعش ډلې لاندې کړي او طالبان یو څه ځپلي دي.
تقریبا د 12 ورځې راهیسې جګړه شروع ده او امارات او داعش کنه او په دې جګړه کې ځینې خلکو ته زنه وخت ځکه چې زیاتره کړي کړي وي او ماشومان هم زخمي شوي په دې جګړه کې. زیاتره سیمې د داعش ډلې لاندې دي.
د سیمې د اوسیدونکو امریکا غږ سره په خبرو کې ویلي چې د دواړو ډلو ترمن جګړه کله دومره توده شي چې پلو پټو ته د لو لپاره هم نشي وته او په کورونو کې لکه د دیوانو په سیر ژوند تیری. که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه جګړو په اړه تبصره نه ده کړې خو د ابو مسلم خراسانی په نوم یو کس چې ځان د داعش ډلې ویاند رسنیو ته پیژنې ځینې مطبوعاتو ته ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره سختې جګړې دوام لري. د ننګرهار ولایتي شورا بیا دغه ډول جګړه د دولت په زور پورې تړلې ګڼي او وایي که د جګړې په سیمه کې برلاسي وي نو مخالفې ډلې دومره نشوي قوي کېدی. د ولایتي شورا منشي اجمل عمر
داخلي ستونزې مافي کړی نو ستونزې لري. اکثر ولسوالۍ کې هغه ولسوالۍ چې د دولت د چوکاټ نه لري دي یا دولت حاکمیت نه لري هلته یعنی هلته دیو کتوی هم چې خلک د هغو نه دونه شکایت نه لري لکه څنګه چې دولت د خلکو نه شکایتونه لري.
که څه هم د داعش او طالبانو ترمنځ جګړې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شوي خو په ختیځ ولایت ننګرهار کې دومره غځېدلې د ډیرو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوریدي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په شمال کې پر ځایي ملیشو او پخوانیو جهادي قمندانانو وسلې نه دي ویشلې چې له طالبانو سره وجنګیږي. پام وکړئ د جعفر خان رپورټ ده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې ګینې دغه وزارت په شمال کې ځینو ځایي ملیشو او پخواني او جهادي قمندانانو ته وسلې ورکړي چې د طالبانو پر ضد وجنګیږي. د دغه وزارت ویاند صدیق صدیقي د امریکا غږ آشنا ته وویل چې دوی هیڅ چاته هم وسله نه ده ورکړې او هغوی چې د طالبانو پر ضد جنګیږي ځایي پاڅون کوونکي دي.
حالت مداخله از خیزش های مردمی، از حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی افغان.
دی وایی د ترهګرو سره د مبارزه لپاره د ځایي خلکو د پاسونو او مرستې خبره تاییدوو، خو دا خبره په کلکه ردوو چې ګینې د کورنیو چارو وزارت پر خلکو وسلې ویشلې دي. د کورنیو چارو وزارت به هیڅ چاته هم وسله ورنه کړي، خو افغان پوځ، ملي او سیمه ایزو پولیسو سره د خلکو د مرستو غوښتنه کوي. خاغلی صدیقی ویل چې دغه وسلوال د کورنیو چارو وزارت تر سر لاندې فعالیت کوي، چې په خبرې هیڅ کله هم د نویو ځایي ملیشو د جوړولو او پخوانیو جهادیانو د وسلوال کولو په معنا نه ده. د افغانستان په ولسی جرګې کې یو شمېر وکیلانو له دې کبله اندېښنه ښودلې ده او ځینو ویلي که ځایي ملیشي جوړې او پخواني جهادیان وسلوال شي، شاید د دوی ترمنځ پخوانۍ طرفګنۍ بیا تازه او امنیت لا پسې خراب شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوه متی الله خروټی د امریکا غږ آشنا ته ویل چې د ځایي ملیشو جوړول او د پخواني قومندانانو وسلوال کول د افغانستان د اساسي قانون خلاف دي.
ببینین در ذات خود یک کشوری که از خود اردو داره، از کشور
دی وای یو هیواد چې په خپل اردو منظمه قوا او قانون ولري، د خلکو د پاسون په نامه د ملیشو جوړول او پر خلکو د وسلو بشل د قانون خلاف کار دی. په شمال کې د ځایي ملیشو د جوړولو راپورونه له هغې وروسته ورکړل شول چې په کندوز او بدخشان کې د طالبانو بریدونو زور واخیست، او داسې راپورونه هم راغلل چې طالبان د کندوز ښار څنډو ته رسېدلي. په همدې حال کې د کندوز د امنی قمندان جنرال عبدالصبور نصرتی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته په خبرو کې د ځایي ملیشو د جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه کار به د وسلوالو طالبانو په ځپولو کې ګټور تمام شي. راپورونه وایي دا مهال په کندوز کې شاوخوا 400,000 وسلوال چې په پخوانیو قمندانانو پورې اړه لري د افغان ځواکونو په ملاتړ له طالبانو سره جنګیږي. د کندوز والی محمد عمر ساپی ویلي چې دغه وسلوال به د محلي پولیسو په تشکیلاتو کې ځای پر ځای کړي. په شمال کې د طالبانو پر ضد د ځایي ملیشو او پخوانیو جهادیانو د وسلوال کولو خبره داسې مهال کیږي چې د چارواکو په وینا افغانستان دا مهال څه باندې 340,000 پوځ او پولیس لري، چې په خبره یې د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړې کې هم تر ډیره ښه نتیجه ورکړې ده. خو د لویدیز یو پوځي چارواکي وویل چې د 2015 کال په لومړنیو څلورو میاشتو کې 1300 افغان پوځ او پولیس وژل شوي او شاوخوا 3400 نور ژوبل شوي دي. د یو شمیر افغان او امریکایي چارواکو د اټکلونو له مخې دا مهال په افغانستان کې د 10,000 ترمنځ وسلوال طالبان او نور جګړه ماران فعال دي، چې شاید ډیره برخه یې سکال شمالي ولایتونو ته تللې وي.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفت و شنود د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه،
د وزارتونو سلورزنی پلانونه او د عملي کولو لارې. آیا سلورزنی کاري پلانونه به د خلکو په اعتماد جوړولو کې ګټور تمام شي؟
تمرکز به پلانهای کوتاه مدت، طرح و تطبیق برنامه های دراز مدت را در حاشیه نمی راند؟ پیامت های آن چیست؟
دیشنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اترې.
لنډ خبرونه. پرون د سه‌شنبې په ورځ د کابل یوه معتبره سیمه د توپکو ډزو او د بمونو چاودنو ولړزوله. د دې حملې هدف سمدستي نه دی معلوم سوی، مګر امنیتي چارواکو ویلي دي چې داسې ښکاري چې د هغې هدف د وزیر اکبر خان په مینه کې چې څو سفارتونه او حکومتي ودانۍ پکې واقع دي یو میلمستون و. د ننګرهار په ولایت کې سیمه ییز چارواکي او اوسیدونکي وایي چې د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د طالبانو او یوې بلې وسلوالې ډلې چې ګمان کیږي د اسلامي دولت ډله یا داعش په وي جګړه روانه ده. د سیمې اوسیدونکي وایي دا جګړه د کافي زیات وخت را په دې خوا روانه ده. د عراق حکومت ویلي دي چې په یو لړ نظامي عملیاتو یې پیل کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش څخه د رمادي ښار او د انبار لویدیز ولایت بیرته ونیسي. په سلګونو روسي جنګي الوتکو او په زرګونو عسکرو پرون د سه شنبې په ورځ ستر نظامي تمرینات په داسې حال کې شروع کړي دي چې د ناټو قواوو په شمالي قطب کې په خپلو نظامي تمریناتو پیل کړی دی. د امریکا جمهور رئیس بارک اوباما ورسته له هغه چې پرون د سې شنبې په ورځ یې په سپینه ماڼۍ کې د ناټو د عمومي منشي ینس سټول ټینبرګ سره وکتل. وی ویل چې روسیې د یوکراین په مقابل کې ډېر تیرې کوونکی دریز غوره کړی دی. د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه شارګوټي باندې د اسلامي توندلارې ډلې باکو حرام په حمله کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي. په کینیا کې پولیسو ویلي دي چې د الشباب د ډلې د ملیشو په حمله کې چې د سومالیا سره سرحد ته نږدې د پولیسو په یوې ګزمې باندې وکړه، د پولیسو یو صاحب مذهب وژل شوی او څو نور کسان زخمي شوي دي. ملګرو ملتونو د اروپایي اتحاد څخه غوښتي دي چې ډیرو هغو مهاجرینو ته دې په خپلو ملکونو کې پناه ورکړي چې د ښه ژوند دپاره د مدیترانې د سمندرګي څخه ور اوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د تایوان جمهور رئیس ما یانګ جو د چین د جنوبی بهیرې په برخو کې د واک دا وکونکو ملکونو مشرانو باندې غږ کړی چې باید د خپلواکۍ شخړې یو خواته کیک دي او هڅه وکړي چې د دې بهیرې د وسایلو نه ګټه واخلي. په دې وړاندیز کې ویل شوی دی چې یو لوری به هم په یو طرفه ډول داسې کوم ګام نه اخلي چې شخړې رو پاری. تایوان او نور 15 ملکونه د دې بهیرې په 3.5 میلیونه مربع کیلومتره برخه باندې داوا کوي چې دا د آیسلند تر سنگاپور پورې خوره ده. خو په دې سیمه هغه وخت جنجال راپورته شو چې کله تیر کال چین اور باندې د واک داوا وکړه او د نظامی تاسیساتو په لړ کې ودانۍ وکړې او ډېرې برخه د واک لاندې راوستي. د تایوان جمهور رئیس په پایتخت تایپی کې د آرام سمندر د سړنو په یو غونډه کې د دغه پلان مهم ټکي بیان کړل او وی ویل چې موږ په دې باندې ټینګار کوو چې خپلواکي ویشل کېده نشي خو وسایل باید وښو. نو خبر دا وی چې خپلواکۍ ته صدمه ونه رسو او وسایل هم په خپلو کې سره تقسیم کوو. د تایوان دغه پلان د اعلان مخ کې د نږدېونه کې د تشنج او شمیر پیښې هم شوې دي. د چین دولت 13 ونې د امریکا دولت ته په دې سبب شکایت کړو چې د امریکا یو سارګر الوتکه د دې جزیرې د پاسه تیر شوې ده. د چین دولت دغه عمل پرون کې بللې خو د امریکا دولت وایي چې دغه سارګر الوتکه د جزیرو کې د روانو آبادیو سارد برتللې و او الوتکه په نړیوال فضایي اقلیم کې و. نو چین اور باندې حق نه لري. بلخوا جاپان هم په دې سیمه کې د چین سره د بهیرې په یو بل برخه جنجال لري چې هغه د ختیځ د چین بهیره ده. په راتلونکي جولای میاشت کې به جاپان خپل سرور سو عسكر د امریکا او استرالیا سره شریکو نظامی تمریناتو کې د ګډون لپاره په لومړي ځل ورداخل کی. جاپان د ویتنام او فلیپین سره د نظامی مرستو لپاره هم وړاندیز کړي. دا وخت تایوان، چین، برونای، ملیزیا، ویتنام او فلیپین د چین د جنوبی بهیرې په زینو او یا ټولو برخو د واک دعوه کوي. تایوان چې کوم وړاندیز کړی دی په هغه کې ویل شوی دی چې ټول ملکونه باید حق ولري چې د بشري مرستو، د قدرتي آفتونو په وخت کې د کومکونو او د چاپیریال د ساتنې په هدف په دې اوبو کې ورداخل شي. په کال 2020 کې هم د تایوان مشر د سولې یو طرح وړاندې کړی و او ویل شوی چې چین په ختیځه بهیره کې مسلې باید حل شي. د بهیرې په دې برخه کې تایوان، چین او جاپان دعوه کوي. په تایوان کې د سړنو د مرکز یو مشر ایوانی لی وایي چې د تایوان د جمهور رئیس دا وړاندیز به نورو ته هم دا فکر پیدا کړي چې تایوان هم خپل حق غواړي. هغه زیاتوي چې د یو جمهور رئیس نه همدا تمه کېدای شي چې هغه باید همدا سی وکړي. نو که هر څوک په هر مسله یا سیمه کې څه ویل غواړي نو باید چې دوی د خپل حق لپاره غږ پورته کړي. نو څنګه چې د سیمې نور ملکونه په دې برخه کې غږ لري نو تایوان هم غواړي چې ورسره مشوره وشي. د تایوان د جمهور رئیس دا اعلان په داسې وخت کې اوریدل کیږي چې بل کال ته په تایوان کې انتخابات کېدونکي دي او دا اعلان د واکمن نېشنل ګوند د بهرنۍ پالیسۍ د معرفي کولو یو هڅه بلل کیږي. خو داسې ویل کیږي چې د تایوان دغه د سولې غږ به د تایوان د حد نه بهر هم ونه وځي ځکه چې تایوان د دې اوبو دعوا کوونکو ملکونو سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري. حتی چې چین د تایوان په خاوره هم د واک دعوه کوي او چین د خپل اقتصادي قوت په زور د نورو ملکونو نه غواړي چې تایوان سره دی د یو جلا هیواد په توګه معمولونه ډډه وکړي.
قدر من اوریدونکو دا د امریکا ژغ د خبریال رپورټ چې د تایوان د تی پی څخه را لېږلی و.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
سیاسي بلتون غوښتونکو د مالی د حکومت سره د سولې موقتی موافقه لاسلیک کړې ده چې دا د لویدیځې افریقا په دغه نارامه هیواد کې د کلونو کلونو جنگ ته د خاتمې ورکولو په لورې د هیلې نه ډک یو ګام دی. دغه موافقه چې د ملګرو ملتونو او د الجزایر د حکومت په منځګړیتوب وشوله، حکومت د مې د میاشتې په 14 نیټه دا په موقتی بڼه ومنله. د بیلتون غوښتونکو د څو ډلو ائتلاف چې د مالی په شمال کې د څو سیمو لپاره نوره خودمختاري غواړي، دغه سیمې آزاد بلل کېږي، نو په اصولو کې موافقه کړې ده. مخکې له دې نه چې دغه موافقه لاسلیک کړي، دوی د خپلو غوښتنو ضمانت غواړي. په عین وخت کې خال خال نښتې روانې دي. د یاغیانو مشر بلال آیګ شریف وای بیلتون غوښتونکي سولې ته ژمن دي. په الجزیره کې خبریالانو ته وویل موږ په ډیرو موضوعاتو باندې موافقه کړې ده، مګر د آخري موافقې نه د مخه ځینې موضوعات لا حل شوي نه دي. مالی په 1968 کال کې له فرانسې نه آزادي واخیستله، او د هغه وخت نه را په دې خوا بیلتون غوښتونکو څلور ځلې بغاوت کړی دی. دوی په 2012 کال کې د اسلامي مبارزینو سره ائتلاف وکړ چې غوښتل یې په شمال کې دښته ونیسي. د فرانسې په مشرۍ نظامي مداخلې یاغیان سره خواروار کړل، که څه هم چې خال خال حملې دوام لري. امریکا دغه رسمي ژمنې ته هرکلی ووایي چې په مالی کې دوامدارې سولې او بیا پخلاینې ته پرمختګ ورکړي. موږ د مالی د ټولو شاملو خواوو نه غواړو چې موافقه لاسلیک کړي چې د دوی په هغې مشخصې وعدې باندې ټینګار کوي چې د سولې په باب یې کړې ده، او د دغه وعدې په عملي کولو کې ګټور او تماسونو ته دوام ورکړي. سمنګ د مالی د حکومت د ژمنې ستاینه کوو چې د سولې او د ډنګ پیلو خبرو په باب کړی ده. موږ د الجزایر له حکومت نه هم مننه کوو چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب مخکښ رول ولوباو، لیکن موږ په ژوره توګه د هغو رپورټونو په باره کې اندېښمن یو چې وایي جنگ دوام لري، او موږ له شاملو خواو نه غواړو چې د موجوده غوربند موافقو احترام وکړي او د دې ژمنه وکړي چې د خبرو له لارې خپل اختلافات حل کړي. امریکا د مالی د خلکو سره د مرستې کولو ژمنه کړې ده، په داسې حال کې چې د دوامدارې سولې لپاره کار وکړي. موږ په هغه ملاتړ باندې ټینګار کوو چې په مالی کې د ملګرو ملتونو د څو اړخیزه ماموریت نه یې کوو چې د مالی د خلکو سره یې کوي چې سوله ټینګه کړي.
تاسو سرمقاله واوریدا چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنا لیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
خبرونه اوریدونکو، د خبرونې په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ده. په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندز، خوست، مزار شریف، هلمند او فراه کې به نن اسمان شین دی. په هرات کې بنن اسمن ځای ځای اوریاځ دی او په کابل کې بنن د توډوخه لوړه درجه 28 دی چې تبا 12 دی. ترنو اوردن کو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو. د تاریخ خبرونه محترم همکاران حاضر دي. په لاندې وخت کې به تاسو ته خپل خبرونه واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.
رادیو آشنا.